آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
بیا هم سلامونه. په یو ورځ له کابل اسلام آباد ته او له اسلام آباد کابل ته د پلاو سفرونه په سمانه. د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی پاکستان ته په درې ورځني سفر ولاړ. له دې سفر سره په یو وخت د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ یو هیئت په یو ورځني سفر کابل ته ورسید. طالبانو او پاکستانی چارواکو په کابل کې د چهارشنبه د ورځې غونډه مهمه بللې او ویلې دي چې پر حساسو او ستراتیژیکو مسایلو بحثونه پکې شوي دي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، د کابل د پرونی غونډې په اړه جزئیات، یعنې د چهارشنبه د ورځې د غونډې په اړه جزئیات، د اسدالدین پورا پور کې.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان وایي له طالب چارواکو سره یې پرونی خبرې رغون کوي او پر حساسو او ستراتیژیکو مسلو څرخېده. نوموړي تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه په خواني ټویټر لیکلی چې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره یې د ناندریو پر کمولو، د دوه اړخیز تفاهم پر پیاوړتیا او ګڼو نورو دوه اړخیزو او سیمهیزو موضوعاتو خبرې کړې دي. که څه هم د دغو خبرو نور جزئیات نشته، خو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې اکسپریس تریبیون ویلي د خبرو اصلي تمرکز د پولې دواړو غاړو ته د ترهګریزو فعالیتونو پر مخنیوي وو. د غورسپانی لیکلي چې پاکستان له افغان طالبانو د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان په وړاندې تګلارې کې د لوی بدلون تمه لري. ورسپانه د پاکستانی پلاوی د غړو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل شوی، لیکلي چې د ټي ټي پي په وړاندې د طالبانو په دریڅ کې جدي بدلون تر سترګو کیږي. پاکستان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ملاتړ کوي او هغوی ته په افغانستان کې د فعالیت زمينه برابره کړي، خو طالب چارواکو بیا دغه ادعا تل رد کړي او بیا اساسه بللې ده. تحریک طالبان پاکستان په دې ورستیو کې په پاکستان کې خپل بریدونه ډیر کړی دي او د یو څیړنیز راپور لمخې یوازې 13 مارچ میاشت کې پاکستان کې 115 بریدونه شوي وو چې په میاشتنۍ کچه تیر یو لس کلونو کې دا شمیر به ساری وبلل شو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې موضوع ته کوم اشاره نه ده کړې، خو ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دغه غونډه کې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه خپل ژوره اندېښنه شریک کړه. متقی ټینګار کړی چې دواړه هیوادونه باید د باور په فضا کې خپل مسائل د خبرو اترو له لارې حل کړي او له ټولو هغو اقداماتو او څرګندونو ډډه وکړي چې د ولسونو د خپګان او احساساتو د پارونې لامل ګرځي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د جی سی سی په نوم د همغږۍ و مناسته و چې له 15 میاشتو ځنډ وروسته پرون چهارشنبه کابل کې ترسره شوه. دواړو لوریو د دې ډول لیدو کتو پر دوام ټینګار کړی او ویل شوی چې نږدې راتلونکي کې به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشرۍ یو پلاوی هم کابل ته سفر وکړي.
زما د همکار اسدالله الدین راپور ما اوریده. دلته مو د بحث لپاره امیر ګران په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو کتونکي قریب الرحمن شهاب ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که ګران صاحب له تاسو واورو، کابل او اسلام آباد ته دغه سفرونه تاسو ته څنګه ښکاري؟
مننه کوم قدرمن احمد شیبر صاحب، اجازه راکړئ تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کړم.
مننه وکړم.
لکه څنګه چې تاسو راپورټر هغه چا چې ریپورت ورکاو اسدالله الدین په خپلو خبرو کې ولید، د پاکستان پخوانی ډیپلومات یا پیاوړی ډیپلومات ورته ووایو محمد صادق خان، هغه د یو پلاوی په مشرۍ باندې کابل ته تللی ولو او دوی په افغانستان کې د طالب چارواکو سره د ځینو ستونزو یا د هغه ترینګلتیاو په تړاو باندې چې د طالبانو د واکمنۍ او همدارنګه د پاکستانی پوځي او استخباراتي اسټبلیشمنټ په منځ کې رامنځته شوي دي، په هغوی باندې مذاکرات وکړي. دا ستونزې څه دي؟ پاکستان همیشه له دغه څلورو لسیزو څخه په زیاته موده کې په افغانستان کې د هغو افغانانو چې هغه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان یا د پاکستان په نورو سیمو کې میشت دي، له هغوی څخه یې د ابزارو په حیث باندې یا د کومکونو د جلبولو د وسیلې په حیث باندې بازار موندنه کړې ده. او بل خبره دا ده چې پاکستان له طالبانو سره او همدارنګه دغه ستونزې چې د دوی په منځ کې رامنځته شوي دي، دا د سیکیورټایزیشن او لټیوري او همدارنګه د جیوپولیټیکو ستراتیژي سره تړي. هغه په څه معنی؟ هغه په دې معنی باندې چې خپل هر وخت چې په پاکستان کې امنیتي وضع خراب شي، مثال په توګه لکه په بلوچستان کې، لکه په خیبر پښتونخوا یا په نورو سیمو کې، دغه پاکستان استخباراتي کړي او همدارنګه پوځ دغه وایي چې ګویا په دغه کې افغانان ملوث دي، او حتی هغوی دغه سي بيځایه ادعا هم کوي چې ګویا افغانان د مخدره توکو یا د نشه یي موادو په قاچاق یا په استعمال کې او همدارنګه د تراګریزو پیشو په سمبالولو کې دوی لاس لري، چې دا د دوی ادعاوي د افغانستان مختلفو حکومتونو په خوا رد کړي ولي. یا مثلا رام متهمي، یا مثلا په افغانستان کې همدغه واکمنه اداره متهمي. یو دغه خبره ده. بل خبره دا ده چې پاکستان غواړي چې د ډیورند استعماري کرشه. د دوغو خبرو اترو په نتیجه کې په نړیوالو ډلهیزو کې دغه انعکاس پیدا کړي، او همدغه سي دغه ګویا د طالب واکمنو لخوا یا د نورو لخوا د رسمیت بنه ورته ورکړي، چې دا لا اوله تر اخیره نه طالبانو منلی ده او نه کوم بل حکومت منلی ده. دا دومه خبره ده. درېمه خبره دا ده چې په خپل پاکستان کې امنیتي وضعیت ډیر خراب دی. هغه په بلوچستان کې هر ورځ د پاکستان د پوز په امنیتي پوسټو باندې، همدغه شي په لویو لویو لارو باندې او په ریل ګاډو په پټلیو باندې، په دغو باندې حمله کیږي. او دغه هغه څوک یې چې هغه له 1948 کال د مارچ له میاشتې را په دیخوا د پاکستان د پوځي استبلیشمنت په ضد باندې جنګیږي، هغوی همدا اوس هم په امریکا کې د بلوچ امریکن کانګریس په نوم باندې یو ګوند جوړ کړی دی، چې دغه ګوند د ملګرو ملتونو ته هم یو پیټیشن یو غوښتنلیک وړاندې کړی دی چې د بلوچستان ازادي باید په رسمیت باندې وپیژندل شي. هغه پیښې چې په بلوچستان کې د بلوچستان په مختلفو ځایو کې لکه په تربت کې، لکه په ګوادر کې، لکه په مکران کې، لکه په خاران کې، لکه دغسې په ځینو نورو سیمو کې، په دغه پیشي هر ورځ کیږي.
مننه ګران صاحب.
مثلا پاکستانیانو ته یا پاکستانی پوځیانو ته لکه وین کمانډر یا بل ورځ وژلای او شغه په هوایي قواو کې د ډګرمن رتبه ده، او دغه شی نورې پیشي. نو پاکستان کوشش کوي چې له طالبانو سره وس هغه اړیکې شي ترنګل سوي ولې هغه
ته. مننه مننه ګران صاحب، مننه.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام تاو د بحثونه هر پنځشنبه له ازادي رادیو.
شاب صاحب، که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوئ چې آیا د پاکستان د هیات سفر کابل ته په امدې مفهوم دی چې دوی په خپل خاور کې دننه امنیتی ستونزې لري او د طالبانو سره شریک وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن شي ورسې تاسو درنمه او ټول اوریدونکو ته سلامونه.
وعلیکم.
زه فکر کوم چې د پاکستان داخلي ناملي دومره لوی ستونزې د پاکستان لپاره د افغانستان په حد کې نه ده چې افغانستان دی وکولای شي د پاکستان ناملي حل کړی یا باغې کې ډیر زیات مرسته وکړي. په دغه اساس باندې د پلاوی دغه سفر نور اهداف لدان سره لري، او هغه د سیمه حالت ته پکتو او د منطقي حالت ته پکتو او نړیوالو تغیراتو ته پکتو چې په نړیوال نظم کې کوم تغیرات را روان دي یا راغلي دي، دې ته پکتو باندې ځینې نور اهداف تعقیبوي. زه فکر کوم چې څلور اساسي مسائل د دغه پلاوی په سفر کې نغښتي دي، چې لومړی امنیتی اندېښنې له شک پرته لکه تاسو یادونه وکړه چې بغي کې د ټي ټي پی مسله تر ټولو اساسي بحث ده. او د ټي ټي پی په مسله کې د افغانستان نو سنوي حاکمانو د خپل واک په لومړی میاشتو یا په لومړی کال کې یو تیر وطن وکړه، او هغه تیر وطن دا و چې دوی په کابل کې د ټي ټي پی او د پاکستانی استخباراتو ترمنځ منځګړتوب وکړ، او دا منځګړتوب د دې لپاره یو ثبوت شو چې د افغانستان اوسنی حاکمان له ټي ټي پی سره څومره ژورې اړیکې لري یا خبره او غږ پر ټي ټي پی باندې څومره اغیز او تاثیر لري. نو دا په هغه وخت کې یو تیر وطن و، او فکر کوم چې اوسنی حاکمان هم اوس په دې باندې پوه شوي دي، طالبان په دې پوهیږي چې په هغه وخت کې دوی دا تیر وطن کړی، ځکه د ټي ټي پی مشران یې کابل ته راوستل. اوس همیشه دوی په مخ دا ور مخل کیږي که چیرته تاسو اړیکې نه لرلای، که چیرته تاسو له هغوی سره ډیر نږدې نه وای، که چیرې هغوی د افغانستان په جغرافیا کې نه وای، نو تاسو څنګه وکولای شوئ چې هغوی مو د افغانستان پلازمینې ته راوستل، اولته مو مذاکرات وکړل. دویم بحث دغه د پلاوی د سفر، هغه اقتصادي فشارونه او سرحدي ستونزې دي، سرحدي نه بلکې د کرښې په د ډیورنډ کرښې په شاوخوا کې چې کومې پیښې رامنځته شوې په دې وروستیو کې، او بیا د هغې له امله بیا تورخم تړلې شوی، هغه سوداګرۍ باندې فشار راوړي، دا یو بل اړخ دی. ورسره د کډوالو د استلو وروستۍ څپه چې متاسفانه پاکستان بیا د هغو تعهداتو خلاف چې موجود دي، او هغه یو لغې نه د جنوا کنوانسیون دی چې په جبر باندې په زور باندې د داسو کډوالو استل او په داسې حالت کې، دا سمه خبره نه ده. نو فکر کوم دا موضوع به هم په دې سفر کې بحث شوی. ولزما لپاره مهمه دا ده چې پاکستان له افغانستان په اوس حالت کې غواړي څه، په داسې حال کې چې پاکستان د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه پیژني، نو دغه د بک چینل ډیپلوماسي کومې طریقې چې کاروي، یا د ټرک ټو ډیپلوماسي کومې طریقې چې کاروي، لکه دا د په انګلیسي کې ورته نن ګورنمنټل پلاو ترمنځ یا د اشخاصو ترمنځ ورته چلند کوي، نه د حکومت سره خبرې دي او نه هم د یوې نامسؤولې ډلې غوندې خبرې دي. یعنی همیشه مسایل پټ پاتې کیږي، پلاوی راځي، مسایل بحث کیږي، او په دې باندې نه خلک خبرېږي او نه اجندا بهر راوځي. دغه خیلی ټول
مختلف تاسو اجندا ته اشاره وکړه، په دې اجندا کې یو خبره ده د افغانستان لخوا یا د طالبانو لوري چې کوم څه رابرسیره شوی دی، د دې خبرو په ترڅ کې دوی به لیدل تجارتي موضوعات باندې خبرې شوی دي، او ترانزیتي موضوعات باندې، او د کډوالو پر مسلې. پاکستان بیا ویلي دي چې د ټي ټي پی په ارتباط باندې خبرې شوی دي. مخکې تر دې چې په دې ارتباط ستاسو دواړو نظر واخلم، اسلام آباد ته ورسو، له هغه ځایه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان را سره په ټلیفون دی، ل دوی به واورو چې تازه معلومات سړي طاهر خان خبرون ته شرخلي. د طالبانو کوم پلاوی چې تلل اسلام آباد ته، د دوی د لیدنه کتنو په باره کې تازه څه دي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو او کتونکو ته. اوس لږه شی وړاندې په اسلام آباد کې د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت لخوا یو بیانیه جاری شوې ده، او په هغه کې اسې خو څه پریکړه نه ده اعلان شوې. البته چې کمزنی موضوعات ته افغان طالبانو پلاوی اشاره کړی و، لکه پاغه کې د مطلب راتلو د تګ راتګ لارې بندولو خبره شوی و. نو پاکستان دا وسوي چې د سیو میکانیزم جوړو چې دا کار راتلونکي کې ونه شي او لارې بند نه شي. د ترانزیت تجارت چې کوم د پاکستان او افغانستان ډیره زړه کومه موافقه معاهده و، دا غي وخت ډیر وړاندې پوره شوی دی. اغه تر اوسه پورې دا تم د سیو نه د 2020 کال کې، نو پاغه باندې هم خبرې شوی دی، او دغه رنګ سونه کوم اول خبره هم شوه دا چې هغه هم شي بریک پلان ده شوی، او نور هم به ځین شاین شتا. لیکن د سیمنګ اورو په اسلام آباد کې چې کوم دا د اسلام آباد خبرې ځاله روان دي، او دا پاکستان استاد چې کوم تل سور جوړان دی په کابل کې، او دا غي نوړان دی په مارچ کې میاش کې تلو، بیا په دسمبر کې تلو، په دې ټول غوندو کې ځین شاین د تجارت او سوداګرۍ حواله سره شوی دی. او دا سه دلته ملي کې چې کړه د پاکستان د بهرانه چارو وزیر اساق دار چې نن هغه خپل اعلان وکړ صورت کې کابل ته ځي، چې کله کابل ته لاړ شي نو دلته چارواکي وایي چې ممکن ده دا کومه خبر اسلام آباد ته اوس رواني دي، مخکې په کابل کې شوي دي، د دغه په بنسټ باندې پس موافقه باندې هغه لاسلیک شي. نو بار هغه ته انتظار وباسو،
او تایر خان او بخشي اخو بل د طالبانو د پلاوي د تر سفر مخ کې دا خبره کيده چې دوی به د کډوالو موضوع هم یادوي په یوه باره کې خبرې شوې دي ترس
بالکل بالکل شوې دي چې کوم بیان 13 شپه کله د طالبانو پلاوي راغله او دلته غوي دلته کډوالو ته وناون کړه دا غي سره غونډم درلو دا بیا چې کوم د کابل نه بیان جاری شو په کوم د کډوالو ذکر وو او نن چې کوم د افغان د طالبانو رخوا بیانونه خبرو شوې دي د نن نه غونډه پاړه باندې نو په کې د کډوالو موضوع پاکستان سره یاد شوې ده لیکن څنګه چې مخکې موول په هیڅ یو موضوع باندې په هیڅ یو معاملې باندې اعلان نه دي شوی س موافقه نه دي شوی لیکن د طالبانو د حکومت لاوی خپل نظر د کډوالو پاړه باندې شریک کړي دي چې طالبانو د پاکستان د دغه پریکړې مخالفت کړي دي چې دی غواړي افغان تابعیت لرونکي افغان سټیزن کان لرونکي د پاکستان څخه لاړ شي او هغه پروسه روانه هم ده نو دا سیستم موږ نه وینو تر اوسه پورې تاسو خبرې کوم
او یو بل شی نرمي خولي وي د صادق خان د کابل د سفر په اړه باندې پاکستانی رسنۍ څه وایي څه خبرې خبر کړي
پاکستانی رسنۍ او زیات کم د صادق خان خپل دغه سفر په اړه باندې اغه په ټولنیز رسنیو باندې بیا په ایکس پانه باندې لیکلیو او ماغه فوکس کړی دا او پاره کې خو صادق خان فقط دومره ویلیو چې دا ومه غونډه وا او د 15 سمیاشتو د ځن روسه شوی د ذکر غونډه سمابات کې په د دې پاکستان او د افغانستان چې کومه ګډه کمیټه د تماس یا درابطو اغه په 2023 کال جنوري کې شوی و دا د روسه بیا غونډه ده نو پاکستان فقط د صادق خان په والا د ویلې چې د حساس موضوعات دي استراتیجیک امور دي پغه باندې خبري شوې دي او نور پغه کې مسته سنې شوی ځکه تاسو بیا د ذکر تور خم لار تړل شوی و هغه وخت کې جرګي چې کله پریکړه کړې و چې دغه لار هم بیا خلاص شوه او موقتی اوربن هم وو بیا چې کوم پوسټ طالبان جوړول پاکستان دای دا کوله چې دا د پاکستان خوره ده نو هغه فیصله هم دی د کابل د غونډه بیا ځندول شي چې دی په هغه باندې یو پریکړه کوي لیکن 13 ورځ خو چې کله غونډه وشو په هغه کې څه پریکړه وشو چې هغه پوسټو سره بس کیږي او هغه چې کوم دی اوربن اعلان کړو موقته هغه کمزې تور رسید پاکستان چې کوم شان جوړول هغه بار کې څه نو تر اوسه پورې د دې ټول سفرونو دا صورت کې چې شوی دی یا اوسنی سفر روان دی یو
ګومونت حالت دی لیکن یو کوشش یا یو کار چې ما ته نه ده او بخښه د دې لخت چې دغه سفرونو په ترس کې دا اعلان شو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل ته ځي دا په خپل د دې څرګندونه نه کوي چې یو څه روغه جوړی په خو دواړه خو روان شوې دي
د پاکستان د بهرنیو چارو چې هغه د وزیر اعظم صدر اعظم مختار هم دا سفر د ډیری مدیر رئیس دا مخکې لاندې شو تاسو په مادي دی په لسم د جولای 13 کال خپل باندې اساګار خبره کړو چې دیو په سورز کې کابل ته ځي لیکن دا د جولای 13 شو او دا د بل کال اپریل هون نیمای تیر شوی دا نو دا سفر د مخکې نو کله چې دی د بهرنیو چارو وزیر شو د امیر خان متقید ته بلنه ورکړو چې دی کابل ته راشي خو بیا هغه تعلقات په کې اړیکې او خرابې شوې نو دا غي د وجه دا سفر ځړې ده ګومان نه کومه چې دا د اوس کې یا سنوې شی روان دي یا تازه پرمختګونو لامل دا د مخکې نو سفر پروتو خو مهم ځکه دی چې د بهرنیو چارو وزیر زم د پاکستان د پاکستان د نوي حکومت د اولنې یو اهم وزیر وی چې هغه کابل ته سفر کوي خدا خبر خو تاسو درسته چې حالات ډیر ترنګلی دي حالات خن دي د طالبانو په پاکستاني تابعیت په موضوع باندې د پاکستان دریز اپ خپل ځای باندې دي نو وګورو چې امیدونه خو به وی خو لیکن چې کله بیا دی لاړ شي کې څه اعلان کیږي هغه ته انتظار وباسو
طاهر خان مننه چې په خبرمن کې را سره یو ځای شوي لوي خبرته ورسته بحث ته دوام ورکو
لا شخړو
لا اعتراضونو
لا بازارونو
لا لوبغالو
لا نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
احمد شیبریم د آزادۍ سپوکي پروګرام کې ستاسو کوربه د پروګرام موضوع مو دا ده چې ل کابل اسلام آباد ته حیات للی دی او ل اسلام آباد کابل ته د پدې خبرونه کې مو امیر ګران په اسلام آباد کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کتون کې قریب الرحمن شهاب میلمانه دي. مخکې دا موضوع یاد کړل چې د افغانستان د طالبانو او د پاکستان په هغو بیانونو کې چې د دې خبرو په ارتباط شوې دي یو موضوع نه یاد شوه چې علت یې څه ده. ګران صاحب کته سونه لمړی واورم، طالبان تر ډیره پوری د طاهر خان پر راپور کې مهم مخکې واوریدل چې دوی د تجارت او سوداګری او ترانزیت خبره کوي او کډوال هم یادوي. د پاکستان د هیئت په سفر کې بیا په ټي ټي پی باندې ډېر تمرکز شوی دی.
دقیقه ده شیبر صاحب، زما په نظر باندې چې په خپل هم دغه د پاکستان او د افغانستان د اعلامیو یا د هغه سیاسي میډیا ته ورکوي په دغه کې پارادوکس خبرې دي، یعنی زیدو ناقص خبرې دي. په دې معنی باندې چې طالب چارواکي چې په کابل کې دي هغوی دا وایي چې ګویا موږ په دې ډیورند استعماري کشي شاوخوا هغه کومې امنیتي او ترانزیتي ستونزې دي، د هغوی د حل لپاره یو میکانیزم د رامنځته کولو په خبرو اترو باندې لګیا یو. او بل خبره دغه هم کوي چې مثلا هغه ستونزې چې په تورخم کې یا مثلا په سپین بولده کې یا په ځینو نورو ځایو کې لکه ناوګۍ کې لکه خلچي غلام خان انګوره د پدغو کې رامنځته کیږي، په دغو باندې مو وایي له دوی سره مذاکرات کړي دي او دغه مذاکراتو ته ادامه ورکوو. او بل هغه ستونزې چې مثلا په داخل د خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې او یادې پاکستان په نورو ایالاتو کې هغه افغانان چې هلته میشتي او دغه تقریبا نیمه پیړۍ کېږي چې هلته میشتي او دغه خپله تاریخي خاوره بولي تر مارګلي پوري، دوی طالبان وایي چې پاکستان یا د پاکستان امنیتي سکتور یا استخباراتي کړۍ هغو ته ستونزې جوړوي. هغه ستونزې دا دي چې مثلا کورو ته ورننوځي افغانان په حیثیت باندې د غوی په عزت باندې تجاوز کوي او همدارنګه هغوی تشکنځلې کوي، سامان آلات چور کوي او په زور باندې له کوره راباسي، بیا یې تورخم او سپین بولدک توغو ځایو ته راولي او جبرن یې د 1950 کال د مهاجرینو د کنوانسیون په خلاف باندې هغه افغانستان ته هغه کوي، دیپورت کوي، چې دا د هغه اصول یا د هغه قانون چې هغه ریهابلیټیشن ده نو هغه د ملګرو ملتو لخوا او د نورو هیوادو لخوا منل شوی ده او د غوپ ضد باندې دغه عمل کوي. طالبان وایي چې موږ له دوی سره دغه ستونزې هغه کوو مذاکراتو کې په مخ باندې وړو، ولی پاکستان بیا وایي د پاکستان هیئت چې کابل ته راغلی و لکه صادق خان یا د پاکستان رسنۍ چې ما مطالعه کړې دي هغوی بیا په دغو باندې فوکس کوي چې ګویا په افغانستان کې صادق خان یا پاکستانی پلاوی له طالبانو سره د ټي ټي پی چې هغه ته موجود دی او هغه ته مرکزونه لري او هغه ته
مننه ګران صاحب، مننه. په همدې برخه کې به د شهاب صاحب نظر واخلم، تاسو څه فکر کوئ چې دا دوه هیاتان سره بیل دي، چې موضوعات سره بیل دي او کنه؟ ولې داسې غوښتنه کیږي او یا په دغه موضوعات خبرې کیږي؟
زه فکر کوم چې د دواړو پلاوو سفرونه او ایجنډاوي سره بیل دي، او کوم پلاوی چې پاکستان کتللی دی افغانستان لوري او یوازې په سوداګرۍ متمرکز دی او د دغه کرخو په امتداد کې کوم مشکلات دي هغه په حل باندې خبرې کوي. ولې اصلي خبره له صادق خان سره ده او د صادق خان راتګ کابل ته د هغه بل سفر چې مخکې یادونه وشوه چې هغه کې به اسحاق ډار وي د هغه لپاره هم یو زمينه سازي ده او د هغه لپاره د ایجنډا جوړولو یو برنامه هم ده چې په هغه کې اساسي مسله مطرح ده. اساسي مسله دا ده چې پاکستان خپلې ګټې د افغانستان په جغرافیا کې لا هم تامین وساتي او د هغه د خطه تیب لپاره هغه ستراتیژي او پالیسی چې دوی له پخوا درلوده هغه سره روانه وساتي چې په افغانستان کې یو کمزوري سیستم یا رژیم یا نظام هر څه چورته وای دا حاکم یي او د دوی له کنټرول نه هم ډیر باندې نه یي او ډیر په دومره خپلواک عمل هم ونه کی چې ګواکې بیا دوی ته یو سرخوګی جوړ شي.
شاب صاحب وبخښي په همدې برخه کې وبخښي د تاسو کوم نظر درلود په همدې برخه کې آیا دغه کمزور اسلام آباد چې اقتصادي مشکلات لري قرضونه لري امنیتی مشکلات لري دوی کولی شي چې د افغانستان هونی ویلوې جغرافیه په دغه شکل کنټرول کړي لکه څنګه چې تاسو توضیح کړ.
زه فکر کوم چې پاکستان په افغانستان کې څلور لسیزه دخیل پات شوې ده او کيوبل هواد وغوړي چې د افغانستان په جغرافیه کې هغه سي نفوذ ولري لکه پاکستان ممکن میلیارډونو ډالرو ته اړتیا ولري لکه پاکستان په ډیر آسان او ارزانو وسایلو سره او په خپل نفوذ سره کولای شي کنټرول خو به له خبره ده کنټرول به له معنا لري ولې خپل نفوذ ساتلای شي او دا نفوذ د دوی یو هیله هم ده کله چې طالبان
نو کې ساتلای شي او بخشي کې ساتلای شي مثلا په دې تیرو تقریبا څلورو کلونو کې چې طالبان په کابل کې واکمنان دي په ځای دي چې د دوی روابط سره نشتې شي او دغه طالبان ډیر مشان په پاکستان کې میشتو نو د نشتې کېدو امکانات ډیر زیاتو دا روابط سره لري شي ونی دي
بساعد لرکیدو اطلاق هم ور باندې ځکه نشي کېدلای چې داسې کوم څلوي څام پېښوي هم نه دي ځینې مسایل پېښول مثلا په پکتیکا کې په 2023 سپتمبر و غالبا کله چې پاکستانی الوتکو وزیرستاني کډوال بمبار کړل یا د تورته ځینې تیری وکړل د افغانستان په خاوره دغه روابط تمه کېده چې دومره به سره ترنګلی شي چې واقعي اړیکه به یو ډیر کړکېچن حالت ته ولاړ شي ولې بیا هم هغه څه ونه شول د افغانستان له لوري کوم خبرګون چې اړین دی هغه تر اوسه پورې موږ د ملت خلکو په توګه یاد ملت غړو په توګه باندې نه دی لیدلای نو زه فکر کوم چې دغه سفرونه د امغه اړیکو د تضمین او د امغه د نفوذ د ساتلو لپاره نوې وسیلې نوې عناصر او نوې قدمونه دي یعنی کله چې پاکستان هیڅ کړی چې طالبان اوس د خپلواکۍ تمثيل کوي د خپلواک افغانستان خبره کوي د روسیې سره اړیکه لري له چین سره اړیکه لري له ایران سره اړیکه لري دا اړیکه به دومره ډیره پراخ نه چې ګواکې په دې کې پاکستان هیڅ ډول رول ونه لوبوي په همدغه وخت کې دوی بیا فشار زیاتې سي لاغي فشارونه نه یو د کډوالو مسله ده د غیر فشارونه نه د بندرونو مسله ده چې کله تړي کله اخلاصي کله بیا د ترهګرۍ تورونه افغانستان لوري ته واردوي کله د بلوچستانو خبره کوي چې دا په افغانستان کې دي کله د ټي ټي پی د تنظیم او د انسجام خبره کوي چې دا په افغانستان کې دي یعنی دا ټول هغه ابزار او وسیلې دي چې غواړي افغانستان تر خپل فشار لاندې وساتي
مانه نه شاب صاحب
ول وردې چې نفوذ یې ختم نشي او یا نفوذ حد اقل نورم پراخه کی
ګراند صاحب دغه فشار چې شاب صاحب اشاره ورته وکړه دغه فشارونه یو د دې چې د کډوال افغانستان تستنوي کوم راپورونه چې ازادي راډیو خبره کړې دي او لکه خلکو سره چې خبري کړې دي حتی هغه کسان چې تقریبا 50 کاله په پاکستان کې پاتې شوی دي هغه هم دومره له پاکستانه بد راغلي دي چې وای بیا به پاکستان ته مخه کوونه یعنی ولوی برخه دغه کډوال ځکه چې په سخت وضعیت کې له پاکستانه ایستل شوی دی فکر نه کوي چې دغه د پاکستان نفوذ مخه همدغه کارونه هم ممکن په افغانستان کې ډیر کمزوري کې د پاکستان نفوذ کثرنګ
افغانستان اړیکې له پخوانه ډیر ترنګلې ولې کومه تاریخي د دغه اړیکو تاریخي شالید راوس پړو لغه جملې څخه د طالبانو او د پاکستانی پوځي یا استخباراتي استابلیشمنت اړیکې د شدت په 1990 لسیزه تر رسیدي په هغه وخت کې ګوري په دغه 1990 کې د پاکستان سکیورټي یا امنیتي کړیو د طالبانو پر اوستو کې او همدارنګ د غوي په جوړولو کې رول درلود بیا ورسته لغنه دغه اړیکی سره خراب شوی په 2001 کې طالبانو بیا هڅه وکړه پاکستان هڅه وکړه چې طالبان بیرته ریورګنایز کړي او بیا یې په افغانستان کې وجنګي دا د پراکسی جګړې ادامه درلوده بیا په 2020 کې طالبانو په خپل د پاکستان دغه ستراتیژیکی بریا وبلله ولی بیا یې ډیر ژر دغه اړیکی سره ترنګلی شولې اوس زما خپل نظر دا دی چې پاکستان طالبان هغه شیډو پالیسی یا هغه سیوریا چونکی پالیسی چې پاکستان پوځي استابلیشمنت کې غواړي سي طالبان یا د طالبانو واکمنۍ دی غوي تر سیوری لاندې باید خپل حکومت ولی په مخ باندې بوزي هغه طالبان نه مني طالبان غواړي سي خپلواکي دغه جملې څخه وسوګوري یا طالبانو له چین سره طالبانو له امریکا سره له روس سره له هند سره چې پاکستان ته هیڅ دی قبلولو ور نه ده خپل اړیکی یا خپل تماسونه په مختلفو ساحو کې وغځول او دغه ته پراختیا ورکوي او د رسنیو له لارې هم دغه سي انعکاس ورکوي چې ګویا موږ نور دی پاکستان یا دی پاکستان دی پوځي سولشمی تر تحصیل لاندې نه یو بل دا د اسحاق ډار خبره یا مثلا د صادق خان خبره په پاکستان کې زه چې هلته وم د ضیاءالحق په وخت کې د ترننه پوری هلته د افغانستان او د هند په حق باندې خارجه پالیسي هغه د پوځي د ملکی حکومت چې هغه شهباز شریف ته یا نور حکومتونه ول د روی پلاس کې نه ده دا د ډیپ سټیټ یا د هغه پوځي استابلیشمنت د حکومت پلاس کې ده او هغه یې جوړوي ما مخکې عرض وکاو چې په خپل د پاکستان واکمنه طبقه چې هغه هم دغه نظامیان دي او استخباراتي کړی دي هغه یې د افغانستان سره یا له طالبانو سره اړیکې د سیکوریټایزیشن او د جیوپولیټیکی ستراتیژي په لنا کې په مخ باندې بیاي دوی کوشش کوي چې دلته د ډیورنډ استعماري تحمیلي کښې په شاوخوا کې دغه سیمه دوی کنټرول کړي او یا په طالبانو باندې په رسمیت وپیژني چې هغوی دغه کار نه کوي او له بلې خوا دا ده چې دغه په افغانانو باندې چې فشار راوړي په لسګونو زره جبرن دیپورت کوي د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته رالیږي اغه د روی مالونه زینوی او حتی د یو انیشیات دفتر څخه نه پریږدي چې هغه ته دغه کومکونه ورسوي چې افغانستان ته پیرای شي دغه هغه پالیسی ده چې پاکستاني په مخ باندې بیاي دغه مذاکرات کوو هم سي اساقدار کابل ترای شي او یا مثلا د نور الدین عزیزی چې تاسو ورته اشاره وکړه دغه الټر د تجارت په حق له باندې موافقه کسره وشي زه فکر کوم د دغه عملی بڼه به ډیره ضعیفه وي دا ځکه چې موږ له پاکستان سره په خو هم د افغان ټریډ اګریمنت تر نامه لاندې قراردادونه لرل سیدا په خو ډیر په خو په 1955 کې چې زما په یاد دی هغه ته د افغانستان د پیوړی سفیر ولو عبدالحکیم طبیبی بالوسی وسو پاتسوی دا دغه له خاطر حسوی ولا نو خبره دا ده چې پاکستان هغه څه چې قراردادونه مل افغانانو سره کوي بیا په غوي باندې عمل نه کوي او دوی غواړي چې په خپل طالبان د دوی تر هغه لاندې د دوی تر پالیسی لاندې یا د دوی تر عوامرو لاندې
مننه ګران صاحب شهاب صاحب ستاسو هغه مخکنی خبرې ته کبیرته راوګرځو چې پاکستان غواړي چې تاسو ویل چې فشارونه واردوي چې هغه کنټرول له حده په کابل کې واکمن طالبان ونوزي څنګه فکر کوي چې نن سبا دغه طالبان له هغه حده وتلی دي او کنه په هغه چوکاټ کې پاتې شوی دي دا تازه خبر مودا درلو چې روسي له تور لیست دوی استلی دي
دا خپل لغت بیرته لږ اصلاح کړم په نړیوال اړیکو کې د کنټرول او نفوذ ترمنځ یو تفاوت دی نو فکر کوم د پاکستان مسله اوس د نفوذ په برخه کې ده نو بیرته دا مسله د نفوذ په حد کې تشریح کوو کم تازه خبر چې راغلی د طالبانو له تور لیست د نومیستلو په برخه کې د روسیې اقدام یا د هغوی نور سیمه ییز تحرکات په دې وروستیو کې د ایران سره طالبان ډېر نږدې شوي دي د هند سره د هغوی اړیکې چې پاکستان یې په اړه باندې بیا بیا اندېښنه هم څرګنده کړې ده د امریکایي پلاوی راتګ او د بندیانو خوشي کول د امریکانو دا ټول هغه علائم دي چې ښایي طالبان د خپلواکۍ د لاز یا تمثيل لوري ته روان شي یا طالبان کوشش کوي چې هغه نفوذ چې په دوی باندې اتهام واردېږي دا هم د خلکو په اذهانو کې او هم په واقعي صحنه کې لکه څنګه چې قدرمن ملمو ویل دا وسی چې نور موجود نه دی او دوی په خپلواک ډول باندې د افغانستان چارې پر مخ وړي او ټولې پریکړې هم خپلواکي دي. لیکن د پاکستان تلاش او کوشش او هڅه دا بیا هم روانه ده. دا دریږي نه، دا کدی یو پلاوی په حد کې، دا کدی څو پلاوی په حد کې،
شاب صاحب د پاکستان هڅه چې روانه دي. مخکې دا سوال ما په دې شکل لته سوکو چې په دغه حالت کې چې پاکستان په خپله کمزورې شوی دی، پاکستان په داخل کې مشکلات لري، پاکستان امنیتي مشکل لري، اقتصادي مشکل لري او سیاسي بې ثباتي او ډول لري، په دغه شرایطو کې دوی کولای شي چې همدغه نفوذ په افغانستان کې خوندي وساتي او په دغه سفرونو کې دا نتیجه ترلاسه کړي؟
په پاکستان کې د دوی د همدغه ستونزو د حل لپاره د افغانستان مسله د یو عنصر په توګه یادیږي چې ګواکې له دې نقطې نه د دوی ستونزه حل کېدای شي، نو ځکه به دوی د نفوذ د ساتلو هڅه کوي. که مثلا د دوی یو ستونزه د نامنۍ مسلې، په دې نامنۍ کې فکر وکړي 50% د ټي ټي پی رول دی، نو که چېرې دوی له افغانستان سره خبره کوي یا د افغانستان کې دوی خپل نفوذ ساتي، معنا دا چې دوی هلته خپل ستونزه حل کوي. نو ځکه که د دوی حالات سیاسی حالات، اقتصادی حالات یا امنیتی حالات رنگلې هم یي، د مسلې د حل په معنا باندې یا د مسلې د حل په موخه باندې دوی له افغانستان سره یا د افغانستان له حاکمانو سره د اړیکو په حد کې، د نفوذ په حد کې دوی دا اړیکې ساتلی شي او بیا به مخته ځي. بل مسله د اقتصادي حالت، ما مخکې کوچنی اشاره ورته وکړه چې د پاکستان د افغانستان کې د نفوس ساتلو لپاره ډېر لوی لګښت اړتیا نه لري. دوی څو لسیزې کېل پاتې شوې دي، د دوی ژورې اړیکې حتی په ځینو هغه سیمو کې چې پولې ته نږدې دي، په قومي خلکو کې، د خلکو ترمنځ، د سیاسونو ترمنځ. هر کله چې په افغانستان کې یو بحران پېښ شوی، تاسو وګورئ دا سیاسونه اخر چیرته ځي. حتی دغه جمهوریت چې په اخره ورځ سقوط شو په 2021 کې، اکثره سیاسون چیرته ولاړل؟
فکر نه کوي او بخشه شهاب صاحب فکر نه کوي چې په افغانستان کې په دې تیرو شلو 15 کلونو کې دا تبلیغ ډیر زیات شوی دی چې په هر ځای کې پاکستان شته، پارلمان وای له پاکستانیانو ډک دی، کابینه وای د پاکستان خلک پکې شته، قومي خلک د افغانان په خپل یو بل تورنوي چې دا د پاکستان سړی دی، دا له پاکستان سره ارتباط لري. دغه ذهنیت یو وخت پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویلی و چې افغانانو ذهن په خپل د پاکستان غلام کړی دی. فکر نه کوي چې دغه تبلیغات یو ډول په افغانانو باندې د پاکستان اثر رسوخ زیات کړی؟
مسله دا ده قدرمن شي بر صاحب چې پاکستان خپل اهداف په داسې جامه کې راغوټه کړي دي چې هغه د افغانانو له عامه اذهانو سره ډېر ښه برابرېږي او په ډېر اسانۍ سره دغه ټاپې هم پکې وهل کېدلی شي چې دا د پاکستان کس ته یا دا پاکستان ته جاسوسي کوي. نو په دې کې هغه حقیقي سړی هم ورکی چې که اوس د پاکستان کس څوک دی، له شک پرته د افغانستان په ملت کې که ټول پوښتنه وشي یا د افغانستان له خلکو پوښتنه وشي، 90% از پټاټ سره ویلای سم چې د افغانستان خلک د پاکستان د ټولو هغه کړندارو مخالف دي چې دوی په 13-14 کلونو کې څه کړی او سیم کوي. لیکن د دې سره سره بیا هم په پاکستان په افغانستان کې کافی نفوذ وس هم لري. سمه ده چې دا تبلیغ به شوی، ولې دا تبلیغ په پښتو کې متل دی چې شمال نه وری نه خوځيږي، له شک پرته
دوی خدغه شمال ته خپل افغانانو پکې شي دا و شابسه
د کې هیڅ شک نشته. یعنی که افغانان خپل له دې سره ملګری نه وینو، پاکستانای خو نشي راتل.
نه په دې تبلیغ په برخه کې، د څه چې وزګوره د افغانان یو واجب تور پوری کوي، وای فلانه د پاکستان سړی دی، وزګوره که یو څوک د استخباراتو غړی وي، نو خو څوک په دنیا کې څوک ترې خبر نه وي، یا تاغه د پاکستان د استخباراتو غړي باید خبر نه وي، ځکه د استخباراتو غړي خو د علني نه وي کنه، لکه افغانان چې ډیر واضح تور پوری کوي.
یو جناب شي ورسره د داسې استخباراتي ماموریت مسله ده چې یو څوک د عملاً د استخباراتو په یو ټاس کې ګمارل شوی یا هغه د خاصه وظیفه او ماموریت ترسره کوي او دا بحث دی. یو د نفوذ لرلو په حد کې دا بحث دی چې تله یو سیاسي سره اړیکې لري، له سیاسون سره اړیکې لري، کله چې د ځینی معلوماتو ته اړتیا کیږي، یا د سیاسي تو په چوکاټ، یا د ملګرتیا په چوکاټ، یا د ګاونډي تو په چوکاټ، تا خپل معلوماتو ته لاسرسي پیدا کوي، یا که ځینی کوچنۍ غوښتنې یو غټ پورته کوي
ولی په هغه حد کې د گاونډي توبه او د ملګرتوب په دې چینل کې ورسره ځي ولی مطلق د استخباراتي بحث یا چې د مخفل افغانانو ذهنونه داسې جوړ کړي زه په دې حد کې سره موافق يم جناب شي برسر تل شک پرته پاکستان حکومت هم قوی نه دی لکه موږ چې په خپل ذهنونو کې وایو چې خدای په کوڅه کې هم دی په پارلمان کې هم دی په وزارت کې هم دی په ریاست کې هم دی ولی دوی خپل اهداف په داسې جامع او داسې کلمو کې راټول کړي چې هغه د افغانانو همي د ګټو په چوکاټ کې ورتعریفې دلای شي او همي د اماز هانو کې اسانه پچ کاری کوي مثلا دغه د کډوالۍ په بحث کې دا اوس چې کومه لوبه دوی کوي زه په دې باندې ډاډایم چې دا اوس ک ټول افغانان چې په پاکستان کې دی د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو کې پرته دي دوی وغواړي چې په یو ورځ باندې افغانستان ته لاړ شي پاکستان په دې هیڅ کله نه دی خوښ دوی به هیڅ کله ونه غواړي چې دغه د فشار وسیله په دومره اسانۍ سره له لاسه ورکړي خو ولې له دې سره سره بیا هم هر ورځ همدا شی بیرته د ګټې په توګه هم کوي شای او دلته فشار راوړي چې تاسو نه قانون یې بیا به بیرته موږ ورځو ورته بازارای کوو چې ښه خیر تاسو د موږ اتوا مره وباسي دوی به بیا په مقابل کې څه غواړي ښه چې موږ د تاسو اتوا نه راوباسونه بنا په دغه اساس باندې تاسو دغه مسایل له موږ سره شریک کړئ دغه مسایل د موږ له خوښې پرته مخه وي دغه د نفوذ بحث په دې کې چې کېده یعنی موږ داسې دانش کولې چې د پاکستان عملاً مامورین او استخباراتي کسان د افغانستان
مننه
ازادي په چپو کې پروگرام د ماشام له او تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
منن یو اوریدون کې یو د کسراسره دی دوی به هم راوخلو ازادي په چپو کې پروگرام لري د پروگرام موضوع مو ده د اسلام آباد او کابل روابط او روسیو کې د دوی سفر ده مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پښتنو کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوشی بر سب تا او ټول اوریدونکو ته علی رادیو کارکونکو ته ډیر سلامونه
وعلیکم السلام مهرباني
ډیر مننه زه د ډیر وخت وروسته ساسه او همیشه نه اوریدونکو اوسانه هم د هلمند څخه زه په دې نظر یم چې بر سب محترم چې پاکستان او د افغانستان د طالبانو اړیکې وس به خسره کچینې دي وڅ خو یو دا کټوال چې ډیر زورې پریښې د دغام افغانستان خلک ډیر وته په غوسه سوي دي پاکستان ته چې ته ولې مسلمان وادي او دا رقم چې مونږ کوي ته خو ته اسرائیل نه چې دا رقم ظلمونه پر کوي په د افغانانو خورا اړه چې نو کوي په سم وزارت خو ورسره وکړه د سیمه کوي چې بار خپل دوست او خپل هیواد د تانه څخه خوابه ده چې او پاکستان د تیر شل کلو کې هم سمو گزاره نه کوله خو هم بیا هم شو خو البته د امریکا روپی پر روان وي او افغانانو سلای وراړه ولې ود د ډیر مرستي وترکل دي ود ډیر کار پښ کې سم او وس په مرست پر وښ کې دلې ما د امریکا ډالر او روپی پر وښ کې دلې وس یو خاطه مسکین څه بوجه خاطه د افغانانو بیا البته وس پاکستان طالبانو د بلوچستان او دغه چې حملې شروع کړل او سدام پر راچول دي چې دام ته سیاست کو د وساریان د چتو کې خو څه لا خسته د وساریان د چې وس پر چا باندې پلو راخې خو نه په ملامت په دوی نه د برینونو د افغانان د خاطر کې دا د دوی د بدو اعمال دغه د چې وس د بیت ورسی چې د پر پښتنو باندې د پنجابیان کوم رزولمنه کوي هغه مجبور کړ چې نن ابو پاتېږي او نن ته دوی باندې جهاد شروع کړي دا از ما نظر
مننه مننه کور ولا او کور ولا
په دې باندې څه د کتنګ د ډیر وخت نه اوري
او مننه ستاسو رډو په رادیو کې اوس مشکلات لري خو د انټرنیټ تلاره تاسو اوریدل شي pasajiradio.com کې بل اوریدونکو ته مخه کو مهرباني وکړئ
احمد شهبر صاحب سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول کډمنو ورو ته وایم خدای تاسو جوړ 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 به
مننه سلامت خیر یو سه
الله دې خوشاله ک شهبر صاحب څنګه مشنه ورو ته عبد الحدا تعلم هلمن ولادت څخه شهبر صاحب محترمه یو سلام تاسو ملمنو سلام ده کړه مخکنی ورو ته چې اشاره وته وکړه پاکستان یو هغه ملک دی چې د شل کال زموږ افغانان ټکر ټکر کړل در په دار کړل نو دا کومې ناس چې د اسلام آباد ته زموږ د حکومت تر مابین کې جوړې ته موږ هیڅ خوشبینه نه یو ځکه د پاکستان همیشه دا وسی که تاسو یاد په ورځ کاله مې واسناد راوسته ولته کله شش کاله چې دلته خبري کولې په افغانستان پر خلکو باندې بمبار وکړي نو دا دغه ته چې دې موږ په نړۍ باندې ګور پاکستان دوه مخیزه دغه کې موږ پر خپل حکومت باندې دا جواب چې بيدار وسره وسی پاکستان چې باندې دی او دا کومه چې محترم شهبر صاحب زما پر حکومت باندې دا جواب چې د دې ځای نه وته برابر کې پاکستان کې شش کاله مجد نه راړي پر کال راړي کې خپل کار نه بل کال راړي پر کار دغه چې خپل ماجر غمو خرو دلته په افغانستان کې اوس الحمدلله امنیت پاکستان دغه څخه اوس استفاده کوي چې په افغانستان کې امنیت خلک یې سفر قرار دي نو دوی وایي چې پر حکومت بندیزونه د ماجر وخت لپاره به حکومت نه بندیزونه نور هم دغه چې د ماجر ته به مثال د خبرې د فارق زمينه کې برابر ما پر خپل حکومت دا جواب چې ډیر به اداره وسره اوس پاکستان هیڅ کله زموږ د ذکر محترم شهبر صاحب
مننه خیر یو چې په خبرونه کې مو برخه سره واخسته د بحث د غبلې برخه ته اوس راو ګرځو ګراند سپ دا بل برخه مطلب دا دی چې کلونه کلونه وشول دغه نیمه پیړۍ وشول چې د افغانستان او د پاکستان روابط ډیر خراب دي خو هم دا روابط ل 1948 کال را په دی خوله جوړ نه و ځکه چې کله پاکستان تاسیس شو دغه وخت افغانستان حکومت دوی پر رسمیتونه پیژندل او روابط خراب دي لیکن په ورته وخت کې شاوخوا 2500 کیلومتر سرحد د دواړو خواو ترمنځ یا پوله شته څو باید وشي چې دغه دوه هیوادونه چې څنګه په څنګه پراته دي روابط بهتر شي او د ترانزیت لارې له نورو لارو دواړه لري او بل استفاده وکړي او اقتصادي په پښو ودري شي څو وړاندې ستاسو لري ګرانس
ډیر مننه شیبر صاحب اول خو زما نظر دا ده چې دغه سرحد نه ده د ډیورن د استعماري فرضي کرښه ده چې دغه په 1903 کال د نوامبر په میاشت کې هغه دی مارټیمر سر ډیورند لخوا په افغانانو باندې تحمل شوې ده او داسې اسناد هم نشته دی چې هغه کې وای امیر عبدالرحمن خان امضا کړی هم نه دی دلته جنو تاریخ پوهانو لکه شاسوار سنگروال صاحب یا په خپل کاکر صاحب چې هغه وصفات شوی دی هغوی دا ډیر کوشش کړای دی چې د بریټش په موزیم کې یا انډین بریټش لایبرری کې دا شی سند پیدا کړي چې دا د ډیورن داغو امضا شوی دی کنه دی
د پوهان کاکړ کتابو بخښي د پوهان کاکړ په کتاب د ډیورن کرشه په کتاب کې د سندونه هم د خبره کړی دی چې د تر لاسه کړی دی چې په دې کې عبدالرحمن خان دا خبره نه د ورسره منلې چې د غسیبوی لکه څنګه چې تاسو ته ذکر خو مهرباني
د دقیقه دی دا کتاب ما لوستې دی او ځین لرم او ما خپل کاکل سي دلته په المان کې پریزنټیشن په دغه حق باندې ورکړای دی هغه ډیر علمي څیړنه کړې ده په دغه حق باندې زما خپل عرض ده شي برسب چې په خپل پاکستان یو مصنوعي جوړښت دی دا هغه شکلاکي ځواک چې هغه نیمه پیړۍ د هند په نیمه وچه باندې مسالت وو حقوق د خپل ګټو لپاره یا د خپل جیوپولیټیکي اهدافو لپاره چې دغه سیمه کې دوی لري او دا سیمه ډیره مهمه ده چې هغه منځنۍ آسیا د افغانستان دغه یو جز ده یورو آسیا چې ورته وایي دا ډیره مهمه سیمه ده په دغه کې د تسلط ساتلو لپاره یا د خپل اقتصادي او جیوپولیټیکي اهدافو د مختبولو لپاره زما په نظر باندې چې حقوق دغه هڅه وکول شي د پاکستان په نوم باندې یو جغرافیا دا جغرافیا هم نیمه یې د افغانانو ولا او بلې د هند ولا رامنستکړي او دغه هم مولانا عبدالکلام آزاد او جنو نورو د دې سره مخالفت کاوه لکه پاچا خان عبدالصمد خان اڅکزه یو دوه دغه دغه تاریخي بیکګراوند یا شالید تک موږ ورسو او په هغه وخت کې بیا مولانا عبدالکلام آزاد په 1968 کال کې د کشمیر یو اخبار و د چټان اخبار لږه سره مصاحبه کړې و د اپریل په میاشت کې دا مالی دلای د سنت دا مقاله هغه کلی کلی و چې دا هیواد دوی جوړی او دغه هم لژاکیان دي او یا د اسماعیلیه فرقی دي یا دغه دي یا هغه دي او دا به ډیر زر و پاشل سی هغه اوس بیا شل کاله کوي وس کاله وروسته هغه دا شرقي پاکستان چې و هغه بنگلاديش شو او په هغه وخت کې د کانګریس په مشرۍ باندې د ډاکټر خان صاحب تر مشرۍ لاندې په خیبر پښتونخوا چې په هغه وخت کې ان دبليو اف پی ولا د دوی حکومت ولو بیا د هغه ریفرندم مصنوعي ریفرندم په نتیجه کې چې هغه هم ډیرو اکثریت خلکو کې برخه نه واخیستي دغه یو ویلي چې ګویا دغه ان دبليو اف پی دا او دغه پاکستان غواړي بلوچستان هم په 1920 کې په 11 د اگست ازادي اخیستي ولا هغه پرنسلی سټیټ وو او انګریزانو دوی ته ازادي ورکړه په 11 د اگست
کې ګرانسمن او بس ګرانسمن د خوغه تاریخي حقایق د بلوچستان په 1923 کال کې بیا د کلات خان په سلسله باندې بیرته له پاکستان سره په یو ډول نجدی شو نه یو ځای او د ابو الکلام آزاد خبره چې تاسو کوله غو واقعا یغه تا د پیشګویم کړي ول چې د حسین پاتې پاکستان هم دوام نشي کولای او دا به تجزیه شي. لیکن په هر حالت آیا افغانان د ته انتظار شي چې د پاکستان په نوم باندې یو هیواد په دې سیمه کې چې یو اټومي قدرت دی دا نه وي چې دوی آرام شي؟ یعنی څه باید وشي دلته سوال دی.
سبب چې کومه دغه اوسنیو پرمختیا وته یا په سیمه کې منځنی شهر کې او دغه د تعریفو جګړه چې ترامپ شروع کړی د لچین سره او یا د اوکراین جګړې دغه تکو ګورو ز فکر کوم نړۍ دیو بدلون په حالت کې دی. وسوګوري هغه څه چې په 2001 کال کې کندلیزا رایس ویلی وو چې موږ د ګریټر میډلیست لپاره یو نقشه لرو، بیا دغه خبره نتنیاهو د جنرال اسامبلی په جلسه کې هم وکړله. ګریټر اسرائیل یو یو سره د ګوري د ګولان سیمه ونیولې په جنوبی لبنان کې دوی کوشش کوي چې حالت مسلط شي او دا غزه وای تاسو خالی کړی یا دلته به د برجوازی لپاره یا د میلیاردرانو لپاره د تفریح ځایونه جوړیږي. نو دلته هم حالات خراب دي په داخل د پاکستان کې. وس مثلا مولانا فضل الرحمن د پاکستان په ملي اسامبلی کې وویلی چې په بلوچستان کې نه لس ولسوالی دي چې هغه باندې حکومت کنټرول نه لري، همدغه چې په خیبر پښتونخوا
نه. یعنی او بخښه ګران صاحب، یعنی تاسو دا فکر کوئ چې دغه سیاسي وضعیت دلته رامنځته کیږي چې پاکستان به تجزیه شي؟
ځینې شنن کې چې هغه ما اور دلی دی یا دغه ویډیو کلیپونه مل دی لری جملې څخه هندي که هندي نور خارجي هم حقوق داسې فکر کوي چې د پاکستان امنیتي وزه له واستونزمن حالت سره مخامخ ده. وګوري په خیبر پښتونخوا کې کومي حمله چې د دیورند تعاملي کړي په شاوخوا کې کیږي دا په خپ قبایلی پټاره کې وي، دا بنو سره ورسېږي په بنو کانت کې او لبنو څخه هغه دا کوړه خټک ته ولاړی.
نه دی خواته جنوبی پنجاب کې هم ازادي راډیو راپورونه لري چې پروسه کې حمله زیات شوې دي.
او په جنوبی پنجاب کې هم اندغه شی وبوله په سند کې معزخ په لځین سندیان زما آشنایان دي، هغه مثلا د پاکستان جوړښت نه مني، هغه یې سند دي شي ا دی.
او سند دي شه.
مې غنه را پدې خو کچیرته فکر وکړو په لندن کې د ام کیو ام یا د مهاجرو قومي غورزنګ چې ورته وایي
کتاب
حسین
اخو همیشه مخالفت کوي. نه
خبره دلته دا ده چې پاکستان په اقتصادي لحاظ له ډیر ژور بحران سره مخامخ ده او همدارنګه په امنیتي لحاظ او د دوی په منځ کې سخت بې اعتمادي موجوده ده او دغه حالت باعث دي کیږي چې پاکستان اغه پوزي استابلیشمنت خپل کنټرول زپیکټ کوم لا لاس ورک.
مننه ګران صاحب. شهاب صاحب تاسو فکر کوئ چې حل لار څه ده؟ یعنی آیا افغانان د دې انتظار شي چې په پاکستان کې وضعیت یو مخ بدل شي خو خپل هم دغه حال ده؟
زه فکر کوم چې دا به وخت بحثي چې افغانان د دې انتظار چې د پاکستان له تزي ورسته دوی آرامي هیڅ کړی زموږ لپاره اوس په کار ده چې لمړی د ټولو معاصرو خبر اترو چینلونه وکړو او خپل ګټي او خپل ملي اراده په کې تمثيل کو او هغه خوندې کړو. د بنفټ سیرنګ ماډل چې کومي پروژې دي یا هغه پروژې چې په دغه ګټي او دغه محصول د هوادونو ترمنځ شریکېدلای شي په ری باندې باید کار وشي چې موږ یو اساسي ستونزم له پاکستان سره وبده که د اوبو په مسایلو کې د اوبو له بحث نه تیریږو او دا د بینیفیټ شیرینګ په موډل باندې مشترک بندونه جوړیږي په هغه کې برښنا بیا تقسیم شي په هیوادونو باندې دغه سه مسایل باید مطرح شي. پاکستان
البته او بخښه ساس خبره نیسم د اوبو په برخه کې ما په خپل د ازادي رډو لاري لجنو کتون کو سره خبري کولی یو ویل وای هر وخت چې خو هم افغانستان حکومتونه د سولې په کلونو کې له پاکستان سره د اوبو قرارداد د دې لپاره نه کاوه چې په هغه کې بیا مجبور دي دوی ولي کې چې دا د ډیورنت کرښه کرښه نه ده، دا پوله ده لدین چې اخوته وبو راوړي، او پاکستان همیشه د تقاضا درلود چې د وبو په برخه کې قراردادونه وکړي. مهرباني شاب صاحب مختصر.
الله شک پرته په دې کې یو مسله بیا چې په د جمهوریت وخت کې ورسره توافق هم شوی و، د سو بند په برخه کې و چې د ترانس باندری واټر په مسله کې افغانستان بیا یو موافقه کړې و چې د سو بند جوړېدو لپاره د نړیوال بانک د فند لپاره مهمه و. لیکن زه بیرته خپل بحث ته راګرځم، هغه دا دی چې پاکستان زموږ په ګاونډ کې زموږ په څنګ کې یو هیواد دی، د اوس لپاره موجود دی او قدرت ورسره دی، تر موږ نه پیاوړی دی په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ باندې. موږ باید له دوی سره د سره او معاصر او مثمر خبرو للارې داسې مخته ولاړ شو چې هغوی بیا موږ ونه لوبوي. د رینا یو خبره دا چې د هر مسلې د هر غونډې او د هر پلاوی ایجنډا باید پټه پاتې نشي. دا ځینې مسائل باید راوځي او د افغانستان د خلکو سره په عامه حضور کې شریک شي. د طالبانو دغه تیر وطن چې خوانی جمهوریت وکړه، تاسو په یاد وی جناب شیبر صاحب چې پاکستانی پلاوی به راتلل ارکتا او بیرته بتلل او ایجنډا به همیشه پټه پاتې کېدله. په همدغه پټ پاتې کېدو کې دوی ګټه خوندي دي او
دا اوس ته وبخښه د صادقان د خبرو ایجنډا پټه پاتې ده. د طالبانو د دفاع وزارت لمرسټل سره د خبرې کړې دي او د باندو دروازو ترشه
دقیقا نم دغه مسائل چې دوی مطرح کوي په دې کې خلکو تشکونه پیدا کیږي چې خو اوس کوم د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو غوښتنه کوي، یا د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو په کچه کې یو، یا د سیال په کچه وګړي سره راشه درشه لرو، نو ول دغه مسائل پټ پاتې شي. که حد اقل هغه نمایشي هم د رسنیو مخترا وتلای او په اخر کې یو پریس کانفرنس ورکولای یا یو اعلامیه صادرولای او د خلکو پوښتنې پکې ځوابولای، حد اقل به هغه تاریخ ته یو څه پاتې و چې په دغه ورځ باندې دغه مخالک راغلی وو او دغه ایجنډا بهر له خلکو سره شریک شوه. نو زه فکر کوم چې کله پاکستان سره هر وخت خبرې کیږي هغه باید ډېرې چنوهلې خبرې، ډېرې پاکې خبرې او د پټو پردو تر شا یا د شتړلو دروازو تر شا د خبرو نتیجه موږ د 15 کال له پاکستان نه وینو.
مننه صاحب، دا نتیجه موږ لې ډېره مننه چې په باس کې مو برخه را سره واخسته. ګران صاحب له تاسو څخه منندویم. نور وخت اجازه نه راکوي، زحمت شي بر هم له اوریدونکو اجازه اخلم او له تاسو درنو هم.
د سند سپینو شګون مې جوړ کړو مهال، د سند سپینو شګون مې جوړ کړو مهال، د ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، رنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو دشوا، ہر گل میں اڑتا راوس مل یار میں کبلبل، ہر گل میں اڑتا راوس مل یار میں کبلبل، سندسکینو شگونا جوڑ کے او محل. نرگس میں پگے گراوڑو ہمیل مامے کھڑاں بیل، ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلونا دچامل، شراب میں اڑتا ورکل بیاد وفکو دبلبل، شراب میں اڑتا ورکل بیاد وفکو دبلبل، دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کیاو محل. رنا میں دس
سپوک مکڑا د زہرا پست غزل خندا تا د تنزرو خل زر کے گڑے دے دستورو مست ستر کے غلے غلے رپے دے رو رو پہ مستی راغل د زوانے اورے کبل رو رو پہ مستی راغل د زوانے اورے کبل سندھ سپینو شگونا میں جوڑ کے او محل دے ٹول خر کی جہان اڑتا ہے ران ران قتل
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته